السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د تایر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو وړاندې کولو لړۍ نن د کورنیو چارو بهرنیو چارو او مالیې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو په تشریح سره پیل شوه دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې له نوري اسنوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د کندز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشت هرچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده. د بیلاروس پولیسو پرون په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولي دي. د مولداویا د تېرې ورځې د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. د خبرونو تفصیل د کندز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشت هرچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده. تر دې مخکې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبي نن ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیوله. خو د کندز د ولایت د والی ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده.
هیڅ نوه سقوط مسله نه ده مطرح شوې، نه هم کومه سیمه د طالب وسلوالو تر ولکه لاندې راغلي، بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده.
د کندز د امنیه قمندان ویان انعام الدین رحمانی او د غراز د شهرچی ولسوال محمد نبی کاکړ هم د دغه ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه. ویل په بازار کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د شهرچی ولسوالۍ ډېر سملی وي، مدیر رئیس د طالبانو په کنټرول کې دي. د هرات چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یو رنجر موټر د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې د عامه تاسیساتو د ساتنې د کنډک شپږ ساتونکي ټپیان شوي. د هرات د امنیې قمندانۍ د رسنیو د څانګې سرپرست عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې نن سهار شاوخوا 10 بجې شوې د هرات خواف د ریل ګاډي د پټلۍ ساتونکي ټپیان شوي دي. د وسیق په وینا د پیښې ټپیان د درملنې لپاره د هرات حوزوي روغتون ته لیږدول شوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې د هرات خواف د شاوخوا 130 کیلومتره اوږدې پټلۍ د درېیمې برخې د جوړولو کار بشپړ شي. د اورزګان چارواکي وایي په دهراود ولسوالۍ کې لسو زیات طالبان د افغان ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي. د اورزګان ولایت امنی قماندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته د وژل شوو طالبانو شمیر 12 تنه وښود او ویل چې په دغو عملیاتو کې چې تېره شپه وشول د طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم افغان امنیتي ځواکونو ته لاسته ورغلي دي. خو د دغې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ویلي په وژل شوو کې څلور ملکان هم شامل دي. د دهراود ولسوالۍ امنی قماندان جان محمد کریم می به ازادي راډیو ته وویل چې د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د طالبانو په کنټرول کې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کابل پولیس وایي دوه تنه د دې ښار په لویدیځه برخه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې برسیرن ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن شاوخوا 12 نیمې بجې د دیبوري په څلور لارې کې شوې ده. هغه وویل ماین په یو لاند کروزر ډوله موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د بیلاروس پولیسو پرون یک شنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولې دي. دا پرلپسې څومره یک شنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي. په اګست کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان شوی په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي چې زرګونه کسان پکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویلي ګمان کېږي تر اوسه به له 15 زیات کسان نیول شوي وي. د مولداویا د تېرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د په سلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوي اوسني ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د پسلو کې نه نوي شمیرل شو رايو د لومړني نتیجو لمخې چې د هواد انتخاباتو مرکزی کمیسون اعلان کړي هغه پسلو کې درې څلوېخت رای وړي دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسون د ولسمشرۍ په دوهم ځلې انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر پسلو کې څه باندې 250 ښودلی دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون یې د تقابل په معنا بولي په دې هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10مه اعلان شو او د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر یې وروستۍ د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکی کیښود په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. د اپوزیسیون اوولسو ډلو د پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې او نوموړی تورن کړی چې آذربایجان ته تسلیم شوی او یو لوی خیانت یې کړی دی. په پام کې د نن د ورځې په وروستیو کې هم په پلازمینه ایروان کې د حکومت ضد مظاهرې وشي. د دغه اوربند له مخې ارمنستان آذربایجان ته د ناګورنه قرباغ یو شمېر لانجمنې سیمې چې له 1990 لسیزې راهیسې د ارمن ټبرو په کنټرول کې وې رسما سپاري. او د امریکا د سپیس اکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي ټیم فضایی تمزایی تا چلور ستور مزلی یا فضانواردان پرون واستول. ده امریکا ده فلوریدا ایالت لکنه ده فضایی عدی چخه ده فضانواردان فضا تا واستول شل. ده او ده افغانستان او نړۍ دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری او ده افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ویل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو، بهرنیو چارو، وزارتونو او د مالی وزارت نماندان نن ولسی جرګې کې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل.
پولیس شما از نظم و دسیپلین وزارت سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام ده.
واحدونه او گمرکونه که فساد او دیگه متعدد ارخونه.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي په کابل پوهنتون د برید د طرحه کوونکو دوهم غړی په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی، خو په کابل پوهنتون د برید له امله د یو قرباني نجلۍ پلار ولي الله وایي چې پوځیانو غفلت کړی او خلک سم نه تلاشي کوي.
ما می جنازه دختر ما که داخل 400 بستر می بود میفهمین که همی جنازه ایزی را تلاشی میکد. ما همونجا تایشون بسیار اصابم خراب شد.
د الیاس دایی په اړه یو راپور لرو، دا چې خلکو د الیاس دایی په اړه څه ویلي.
پرون یو مرکه په رادیو کې کېدل، زما تر سترګو لا وشکې ولاړې چې د ده خبرې کېدلې. ډېر سخت دا زړه مې راپورته سو، باید داسې وخت رالي چې زړه مې لا خراب کېدی.
دوونیز پروګرامونه هم لرو، د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او د سپورت نړۍ پروګرام. پیام خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. نن دوشنبه د بهرنیو، کورنیو چارو او مالی وزارتونو نوماند وزیرانو د څلورو راتلونکو کلونو لپاره خپل پروګرامونه له وکیلانو سره شریک کړل. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل او ټاکل شوی راتلونکي پنجشنبه یاد نوماند وزیران د باور رایې یا رد رایې واخلي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو ورپیژندلو یوه میاشت وروسته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال د دوشنبه په ورځ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل کاري پروګرامونه له ولسی جرګې سره شریک کړل. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر د خپلو کاري پروګرامونو په لړ کې وویل، د بهرنی سیاست برخه کې به افغان سولې ته او دغه شان د افغانستان د ډیپلوماسي پیاوړتیا، پراختیا او ظرفیت لوړونې برخې ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو د همکارۍ اطمینان او دا چې افغانستان د نړیوالو د منازعاتو سره او جګړې سره لري وساتو، دا زموږ مکلفیت دی چې یو مسؤول او با اعتبار خارجی سیاست مختکو چه در دنیا قناعت حاصل سی چه افغانستان بیا په د منازعې او د دوی د جګړو په میدان بدل نه کړي.
ښاغلی اتمر زیاته کړه ویره شته چې بهرنۍ مرستې پرې شي، خو راتلونکي جنوا کانفرنس کې بحث وشي چې یو ځل بیا دا مرستې خپلې کړي. د افغانستان مالیه وزارت ته نومان وزیر عبدالهادي ارغندیوال په راتلونکو 5 کلونو کې په اقتصادي برخه کې د ځان بسیاینې خبره وکړه. ښاغلی ارغندیوال وویل تر 2025 میلادي کال پورې به ملي عواید 400 میلیارد افغانو ته ورسوي، چې له دې لارې به د نورو بنسټونو ترڅنګ امنیتي ارګانونه هم تمویلوي. نوموړي په مالیه وزارت کې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې راتلونکو کلونو کې به د اصلاحاتو لپاره کار کوي.
فایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه، د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح، د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول، د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او د مسؤلینو سره د حساب او کتاب نه کول لا هم د ادارې سلامیت او معاصریت تهدیدوي.
د کورنیو چارو وزارت نومان وزیر مسعود اندرابی بیا په یاد وزارت کې د اصلاحاتو خبره وکړه. د ښاغلي اندرابی په خبره افغان امنیتي ځواکونو له ستونزو سره سره وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د جګړې لیکې یې ګټلې دي.
ستاسو امنیتي سکتور او پولیس د نظم او ډسپلین پر بنسټ دي ته اړ شوي چې متغیر حالت کنټرول او هغه ځایونه کې چې دښمن غوښتل ناوړه استفاده وکړي هلته غاښ ماتوونکی ځواب ورته ورکړي.
یوه میاشت وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان ولسی جرګې ته درویش نومان وزیرانو او دوه رئیسانو روپیژندل، خو د جرګې لخوا د دې وزیرانو د اسنادو څېړلو دا پروسه له ځنډ سره مخ کړه. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د 10 نومان وزیرانو اسناد څېړلي او ټاکل شوی چې تر راتلونکي پنځشنبې به یاد نومان وزیران د باور یا رد رای واخلي. ټاکل شوی سبا د دفاع وزارت نومان وزیر اسدالله خالد، د عدلیه وزارت نومان وزیر فضل احمد مانوي او د لوړو زده کړو وزارت نومان وزیر عباس بصیري له ولسی جرګې سره خپل کاری پروګرامونه شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. که څه هم چې دولتي مقامات د دشتیارچی د سقوط خبره ردوي، خو د کندوز د ولایتي شورا چارواکو ویلي دي چې دغه ولسوالۍ مرکز یا ودانۍ سقوط کړی ده. اوس به ورشو کندوز ته د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان همدا شیبه لمک سره په واتس اپ یا د ټلیفون په لیکه باندې خبري کوي. آریان صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته وایي چې تازه حال څه دی د دشت مرچی؟
مننه سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته باندې کوم. د کندوز د ولایتي شورا رئیس او د دشتیارچی ولسوالۍ ځای اوسیدونکي وایي چې نن دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط وکړ. دوی وایي چې ځکه له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په شاوخوا باندې خپل بریدونو ته زور ورکړی و، او له کبله نن سهار اته بجې دې ولسوالۍ سقوط وکړ. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ ته په وخت کې ځواکونو د نه رسېدو له کبله.
بله، آریان صاحب، ستاسو غږ فکر کوم قطع شو. که لطفا ځای ته متغیر ورکړئ. د ازادي راډیو خبرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز له موږ سره خبرې کولی. هلته د دشتیارچی ولسوالۍ په اړه باندې چارواکو ویلي دي چې دشتیارچی سقوط نه دی کړی، خو د ولایتي شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالۍ سقوط کړی. اجمل آریان، اوس بیرته رابطه برقراره شوه، دوی به پوښتنه وکړو چې هلته دولتي چارواکي څه وایي او آیا د تازه دمو ځواکونو په اړه باندې څه اقدام شوی که څنګه؟ مهرباني آریان صاحب.
سانزه سب ما څو شپې مخکې د دشتیارچی ولسوال محمد نبی کاکر سره په دې اړه خبرې وکولې، هغه هم د ولسوالۍ سقوط ردوي، خو دا مني چې د ښار په نږدې څنډه کې د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ وایي لا هم جګړه روانه ده. نوموړی وایي چې اوس د افغان ځواکونه د امنیت قمندانۍ په ودانۍ کې دي، هغه وایي چې دلته تازه دمې ځواکونه هم رارسېدلي دي او تر یو حده پورې د وسلوالو طالبانو برید په شا تمبولی ده. بیا بل خوا د کندز دیوالي وایي نسمت الله مرادي هم دا خبر ردوي چې ګواکې د شرچي ولسوالۍ به سقوط کړی وي. هغه وایي چې په دغه نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس تنه هم ټپیان دي، او دغه راز په دې نښته کې درې تنه د افغان سرتېري وژل شوي او درې تنه هم ټپیان دي. نوموړی هم وایي چې دلته په کافي اندازه ځواکونه رسېدلي دي او دغه راز هوایي د هوایي ځواکونو ملاتړ هم له ځان سره لري، خو تر اوسه پورې وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
ډیره مننه کوم اجمل آریان د ازادي راډیو خبریالو له کندوز له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې چارواکو ورته ویلي چې د شتارچی ولسوالۍ سقوط نه دی کړی، خو د ولایتي شورا غړو او رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د شتارچی ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاس ته لوېدلی دی.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاریس ته تللی دی. ښاغلی پومپیو داسې وخت پاریس ته تللی چې د هغه فرانسوي سیال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لو دریان څه وخت مخکې ویلي و چې د افغانستان په اړه به له ښاغلي پومپیو سره خبرې وکړي. ښاغلی ژان لو دریان ویلي و چې که له افغانستانه امریکایي ځواکونه وځي، ښایي البته له سیاسي حل لارې پرته د دوی لپاره د اندېښنې وړ وي. په همدې ارتباط مې د په فرانسه کې میشت له یو افغان کارپو د پاریس پوهنتون له پخواني استاد ښاغلي اکبر وردک سره خبرې کړې دي. لومړی مې پوښتنه کړې چې د فرانسې د اندېښنو لامل څه دی؟
د فرانسې دولت په دې وروستي وختو کې د اسلامي تروریزم پر زیات تشتنځې لري، او د کوم سیاست چې فرانسې په بلمنیسه د یوه دیپوتې تېرې بیا د اسلامي ډلو په مقابل کې لیدولی دی. د فرانسې موقف کې د اسلامستانو په نسبت باندې ډېر یو دښمنانه موقف ګڼلی کېږي. د لېشي نو د خطر دی اندېښنه لري که چېرته په افغانستان کې د یو سیاسي حل د لارې نه پته امریکایي عسکر ووځي، دلته به یو فضا یاد شي چې د اسلامستان دپاره ډېره مسایله فضا وي او د فرانسې دپاره نور جنجالونه ایجاد کړي.
د دغو مشکلاتو د هواري لپاره په څه شکل باندې فرانسه مرسته کولی شي؟ ځکه چې په اروپا کې فرانسه له لویو قدرتونو ده او په ناټو کې هم خبره ډیره چلیږي.
فرانسې په دې مورد کې یو رقم موقف نیولی دی د ټولو غربي هیوادونو نه افراطي موقف دی. له دې خاطر د فرانسې په منځ کې یو شمېر ډلې یو شمېر اشخاص شته دي د سیاست سره موافق نه دي او وایي چې کوم عکسالعمل له اسلامي افراطي ډلو په مقابل کې نیول کېږي باید اروپایي او ملي سویې وي، نه دی یوازې یوه هېواد سویه.
تاسو چې د فرانسې مطبوعات هم تعقیبوئ، د نن هلته اوسېږئ هم، د افغانستان په اړه هلته څه ویل کېږي، خصوصا په دغسې یو وخت کې چې جنګ روان دی او اخوا امریکا او طالبان سره جوړ شوي دي، امریکایان کرا کرا راوځي، د دوی نظریات څه دي په دې ارتباط باندې؟
فرانسه د هغه نه وروسته چې خپل عسکري د افغانستان راوستل د افغانستان سره یې علاقه مندي د نظامي لحاظ لږ شوې ده. له دې خاطره په مطبوعاتو کې کوم جزئیات انعکاس نه کوي، خو مګر د دې سره سره فرانسه یو غربي هېواد دی، لکه چې تاسو مې شاو ورته وکړه، یو لوی غربي هېواد په څېر باندې علاقه لري چې په افغانستان کې داسې فضا ایجاد نه شي چې د اسلامي تروریستانو د موقف د پیاوړي کېدلو لپاره مساعده فضا پیدا شي.
خای د امریکا اوسنۍ منتخب ولسمشر چې جو بایدن دی او په جنوري کې بدای لوړه کوي، بیرته به کار پیلوي، ممکن له اروپایي هیوادونو سره بیرته هغه پخوانی ملګرتیا چې ډیموکراتانو درلوده هغه راپیل کی، په نړیوالو سیاستونو کې به هم دوی سره ملګری کیږي داسې ویل کیږي. څه فکر کوئ په ټوله کې د دوی دغه بیرته جوړېدل د سیاستونو یو کېدل به چې پخوا او څومره مهمه وي، خصوصا د افغانستان په څیر هیوادونو لپاره؟
خو ټرمپ سیاست په افغانستان کې د ناکامۍ سره مخامخ شوی و. نو که چېرته ښاغلی جو بایدن کوم بل ډول سیاست مطرح کړي، دا د افغانستان د سولې لپاره یو چانس. زه د سولې لپاره دې خاطر امیدواري لرم چې چې زه فکر کوم چې امریکا د نتیجې تر رسیدلو د افغانستان موضوع نظامي حل نه لري په دې سیاست.
امریکایان خو ویلي چې د راتلونکي کال تر نیمې پورې باید خپل عسکر وباسي له افغانستانه د طالبانو سره د تړون په اساس باندې. اوس چې سیاستونه هلته بدل شوي، په کور دننه او بهرني سیاستونه به هم تغییر کوي، څه فکر کوي د دوی دغه پریکړه عملي جنبه لرلی شي که څنګه د کال تر نیمایي پورې؟
وخت ماته ډېر لږ ښکاري، ځکه که چېرته شاید بېخي مساعد هم وای د کال تر نیمایي پورې د عسکرو د ایستل امکانات محدود. نو د خاطر زه فکر کوم چې دا د انتخاباتو نه وروسته یو رقم سیاسي مبارزه و تبلیغاتي مبارزه ده. زه فکر نه کوم چې سیاسي اراده هم موجوده وي د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو په دې لنډه موده کې دا کار ممکن.
د پاریس پانتون پخوانی استاد ښاغلی اکبر وردګو د افغانستان په تړاو د فرانسې د وروستیو اندېښنو په ارتباط باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. اوس هم یو راپور ته غوښی چې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان له کابل را لېږلې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي پر کابل پانتون د برید طرحه کوونکو دوم غړی په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی او دریم کس نیول شوی چې د ده په خبره تر څو ساعتونو به کابل ته راوړل شي. ښاغلی صالح دا خبرې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، خو هغه کسان چې په کابل پانتون په برید کې زامن او لورګانې وژل شوي دي دولت په غفلت باندې تورنوي او وایي چې سم عملي نه و کړی او هغه کسان چې پانتون ته تلل نه و تلاشي شوي. په دې اړه اجمل تورمان ته غوږ دو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا د کابل د امنیتي چارو د څارنې مسؤلیت ورکړل شوی، پر کابل پانتون د برید د یو بل طرح کوونکي د نیولو او د یو د وژل کېدو خبر ورکوي. ښاغلی صالح نن دوشنبه په خپله فیسبوک پاڼه د سهار د شپږ نیمو بجو د غونډې جزئیات کومه چې دی هر ورځ د کابل امنیتي مسؤلینو سره لري شریک کړي او لیکلي چې پر کابل پانتون د برید یو طرح کوونکی چې احمد نومیږي په پکتیا ولایت کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی او یو بل نیول شوی دی چې د ده په خبره تر څو ساعتونو پورې به کابل ته راوړل شي. ښاغلی صالح د شنبې په ورځ دغه برید له طرحه کوونکو د عادل په نوم د یو کس د نیول کېدو خبر ورکړ چې د تازه څرګندونو له مخې عادل نومي په خپل اعتراف کې ویلي چې دوی له برید لس ورځې مخکې کابل پوهنتون ته تللي وو او دې ته یې پام شوی و چې تر ډېره هغه کسان چې ښاري سره وزه لري پرې شک نه کېږي او نه هم جدي تلاشي کېږي. نو د ښاغلی صالح په خبره د پنجشیر ولایت اوسیدونکي عادل په خپل اعتراف کې دا هم وایي چې دوی د شیکو مواصلانو په شان ځان جوړوي چې بیکونه یې هم نه پلټل کیږي. د نوموړي دا اعتراف په داسې حال کې دی چې پر کابل پوهنتون په برید کې د یوې وژل شوې محاصلې پلار ولیولا وایي چې د کابل 420 روغتون ته د لور د جنازې د انتقال پر مهال آن جنازه هم پلټل شوې ده.
زما د لور جنازه چې د کابل 420 روغتون ته دننه کوله جنازه یې تلاشي کوله. زه همالته ښکته شوم، ډېر مې اعصاب خراب شول. ما ویل چې تاسې زموږ مړي داسې پلټئ نو کسان له کومه شول چې راضي او زموږ اولادونه په بېرحمانه ډول وژني.
ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، اوس د ځانمرګ هویت هم افشا شوی چې تر یو دوه ورځو پورې به یې معلومات له خلکو سره شریک شي. امرالله صالح د شنبې په ورځ په کابل پوهنتون د لومړي نیول شوي برید کوونکي عادل په اړه په خپل فیسبوک پاڼه کې معلومات شریک کړل. نوموړي د عادل په اړه ویلي وو چې د شرایطو پوهنځی تر دریم ټولګي پورې لوستی، بیا د حقاني شبکې د یو غړي ثناءالله لخوا جذب شوی او دې کار ته ګمارل شوی او ورته ویل شوي وو چې داسې کار باید وکړي چې حکومت تر فشار لاندې راشي، بدنامه شي او کمزورې وښودل شي. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مخکې د ولسمشر د لومړي مرستیال دا خبرې رد کړې وي. دغې ډلې تر برید وروسته هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي وه. اوس پوښتنه دا ده که چیرې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه دومره فعال دي، ولې تر بریدونو مخکې د مخنیوي لپاره عمل نه کوي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي په ډېریو مواردو کې مخنیوي شوی دی.
موارد بسیار زیاد بوده که ما
په ډیر مواردو کې موږ د دښمن امنیتي ګواښونه شنډ کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې چې په یو موټر کې چاودیدونکي توکي بار ول او څنګه نوښتې کابل ته روانو چې تشخیص او شنډ شو. لسګونه شبکې مو نیولې. پر کابل برید کې موږ منو چې یو ضعف وو او چا چې غفلت کړی له خپلو دندو بلر یو څېړنې به ترې کېږي.
روان المریض میاشت پر کابل پوهنتون برید کې 22 کسان ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شو. د برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځان ومنو، خو ښاغلی صالح برید کوونکي څو هویتي ګڼي، وایي حزب التحریر، داعش، طالب او ټول کېدای شي، یعنې د ده په خبره د اړتیا پر مهال له دې نومونو له هر یو استفاده کیږي.
د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دای له وجل کېدو 15 ورځې تیر شوې. دای 13 پنځمبه په مرکز لخرګه کې د موټر پورې د نخلول شوې مقناطیسي ماين په 14 کې وجل شو چې تر اوسه مسولیت چانه دی منله. د الیاس دای د ویر ټغر ډیر لو دی، خو هلمندیانی په اړه څه وایي؟ اجمل تورمان ته بغوښ شو.
دای خود مر د پاره د شو کله یو درخت خوندي د یو درخت چې چې وخه یې څنګه د مې او خوان کی څنګه باري کمزور یو درخت شو بار کی ک زورور یا خو زورور درخت د یو د شو زورور سړی وو ډیر ته کیا سړی وو.
د هلمند ولایت ته اوسیدونکو خپل نوم نخي خوای بسکر دے او الیاس دای ور سره یو وخت مرکه هم کړی و. د دې په خبره چې پرونې د دای د فاتحه د مراسم پاړه ل رادیو یو خبر اوریدلو نو خپل اوخ کې ورته تم نشوي کړای.
د د خبرونه د د خبريالي مخپل لیدل دي په ډیر ډیر ځایو کې ما لیدل دي. د ډیر شسړی او ډیر اخلاق من سړی وو. بل د ما سره امره کای وخت د بسګر په دغه کې کړی دی. یو وخت کې د بولان د وزارت لیسا و چې نور غټ غټ خلک راغلي وو، ام دی پښکی کې راغلي وو. د د سر ټوله وطن خوشاله وو، ټوله معنا ټوله شار دی خوشاله وو. د شخه اخلاق من سړی وو. پرون یو مرکه په رادیوي کې کېدل، زما تر سترګو لا وښکې ولاړی چې د خبرې کېدلې ډېر سخت د زړه مې راپورته شو. باید داسې وخت راغلی زړه مې لا خراب کېدی.
تاج احمد د لخکرګه اوسیدونکو دی. دی هم د ازادۍ راډیو د وچل شوی خبریال الیاس دای په اړه خبرې لري، خو وایي باور نه کیږي چې وچل شوی او داسې فکر کوي چې چیرې به په ملمسیا ولاړ وي.
دی دا شخصیت چې همیشه پر خوله باندې خندا، یعنی د هیڅ داسې حالت نه معلومېږي چې نن زهیر دی، خوابد دی یا ناراض دی. همیشه په خوله خندا او همیشه کوشش دا کوي، یعنی یو موتیویشن یو هڅونه په خوله کې چې د درلوده داسې احساس کوي لکه موږ چې وایي دای په یو ځای په ملمسیا تلل دي، بلکې دا موږ ته هیڅ تمنون ور نه ده چې دای شي څوی دی.
ګلاب شاه هم د هلمند ولایت استوګنده دی. وایي دای د هلمند آواز او نشټونی د هلمندیانو لپاره لویا سایه ده.
د دې د خاور د لپاره د هلمند د لپاره د هلمندي هغه بیوزله او غریب ولس د आवाज د چتول د لپاره پوره هلې ځلې وکړې، نسل کېدونکو هلې ځلې وکړې. د ټولو مر په دغه برخه کې پرده باندې تیر سو. دا چې اوس د اینسته د هلمند د لپاره د افغانستان د لپاره یو لوی ځای دی، یو لوی تشه ده.
الیاس ای دولس کاله له ازادي راډیو سره د هلمند د سیمهیز خبريال په توګه کار وکړ. نوموړی د تیرې پنځشنبه په ورځ د هلمند په مرکز لخکرګه کې د دپ موټر پورې د نخلول شوی مقناطیسي ماين په 14 کې ووشل شو چې تر اوسه مسؤلیت چا نه دی منلی. د الیاس دی وشنه په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوې ده.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بیلاروس کې پرون پولیسو یو لسو کسان نیولی. دا هغه کسان دي چې د الکساندر لوکاشونکو د استعفا غوښتنه کوي او مظاهرو کې ګډون کړي. اجمل اندو نور تفصیل.
دا بیا ستاپنوم د بشري حقوقو ډلې ویلي ډیر کسان په پلازمینه منسکي نیول شوي، چیرې چې امنیتي ځواکونو د زرګونو اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوخکي بهونکي غاز، لاسي بمونه او نور وسایلو کار واخیست. دوی اعتراض کوونکي د خوراکي موادو په یو مغازه کې د مخپوخلو امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوي ډبول شوي. نورې ویډیوګانې ښیي چې پولیس خلک نیسي او په موټرو کې وړي. له هغه وخت راهیسې چې دا اعتراضونه پیل شوي، دا په یوه ورځ تر ټولو په زیات شمېر اعتراض کوونکي دي چې په بیلاروس کې د پولیسو لخوا نیول کېږي. د بشري حقونو د ډلو په وینا د اګست میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر ضد اعتراضونه پیل شوي، د نیول شوو معترضانو شمېر له 15 زرو څخه اوړي. په بلاروس کې د ژورنالیستانو د ټولنې لخوا ویل شوي چې لږ تر لږه درویشت تنه ژورنالیستان هم په منسک او نورو ښارونو کې نیول شوي. په دې کې څلور تنه د ازادۍ راډیو ازادۍ اروپا همکاران هم شامل دي. معترضانو په پرونیو اعتراضونو کې هغه سپین سور سپین بیرغ لیږدوه چې چارواکو منع کړی او په بلاروس کې د سیاسي اپوزیسون په سمبول بدل شوی. دوی همدارنګه په لاسونو کې هغه بنرونه پورته کړي وو چې په کې یو دیرش کلن رامان بندرین کایات شوی وو. هغه چې د حکومت ضد اعتراضونو کې شامل وو د نومبر په 12مه نیټه روغتون کې وو. مړ رپورټونه وایي نوموړی د مخپټو پولیسو لخوا سخت وهل شوی او ډبول شوی وو چې وروسته یې ساه ورکړه.
په بلاروس کې د مظاهرو په مهال د یو لس کسانو د نیول کېدو راپور مو واورېد.